سلامونه د شپې نه بجی دي ز صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ويم پایل په خبرونو کو نامعلوم کسانو نن د کندهار په نهمه او څلورمه ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژل دي په کندهار کې وی امنیتي سرچینې د نومدنه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نامعلوم وسلوالو د نهمه حوزې اړوند تیری اړې په سیمه کې یو کس د خپل کور مخته وشتل او وژل دی د سرچینې په وینا پر دوم کس باندې وسلوالو د څلورمه ناحیه اړوند په بارو دروازې سیمه کې ډزې کړې او وژل دی طالب چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د وژل شو کسانو د هویت او د پیښو د څرنګوالي په اړه ندی ویلی د بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو غواړي ژر تر ژره په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین شوي دي د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی نیولی د اسلام آباد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر د پلټنو لپاره پولیسو ته سپارلی د بشري حقوقو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی هم د تحقیقاتو لپاره زندان ته لیږل شوی د وزیر او مزارعی د وکیلانو ډلې ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د اګست پر شلمه عدالت ته وړاندې شول نو پولیسو ورڅخه وغوښتل چې د 15 ورځو لپاره دې ورته وسپاري چې ورڅخه پلټنې وکړي پولیسو نه دی ویلی چې وزیر او مزارعی په کوم تور نیولی خو دواړو د اګست پر 13 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی و او د ښځو د فوټبال نړیوال جام هسپانیې وګاټه د هسپانیې لوبډلې نن په فاینل کې د انګلستان ټیم ته 1-0 ماته ورکړه دا لوبه د آسترالیا د سیډنی ښار د فوټبال په لوبغالي کې وشوه د ښځو نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1999 کال کې ترسره شو او تر اوسه امریکا د 4 اتلولیو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده دا لومړی ځل دی چې هسپانیا دغه جام ګټي د ښځو نړیوال جام د جولای په 16 په آسترالیا او نیوزیلینډ کې د 2 لوبډلو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېده خبرونه مواردل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې ولولای په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر د افغانستان لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې 8 بشري مرستندویان وژل شوي دي
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شیبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي ټپي شوي اختطاف شوي نیول شوي او یا هم بندیان دي په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي چې
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د عدالت غوښتنې یو آنلاین کمپاین کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې ژر تر ژره د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې په کابل او ولایتونو کې محصلان د عامه کتابتونونو د ډیټابیسونو او کتابونو له زړښت او له دې چې کتابونه تازه نه دي شکایت لري
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر کمپیوټر ساینس دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی پر نشت حساب دی هلته په دې
له موسکو به هم وروستی حال درکو
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي تیر 2 کلو کې په افغانستان کې د مرستندوی سازمانو 8 کارکوونکي وژل شوي هغه پرون په پیغام کې چې د بشرپالنې د نړیوال ورځې په مناسبت خبر کړ ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزړن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي وو اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیری دوه اندېښنه خو ویلي او زیاته کړې ده لاړمنو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې هم په کمیدو دي جزئیات له امید ظاهر مالاورو
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کونکو دانیال اندرس وای مرستندویا کار کونکو په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 38 کار کونکو وژل شو. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درناوی لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر محل وژل شوی، ټپی شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 38 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوی چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکونکو دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کونکو دا خبرداري هم ورکوي چې د مرستندوی کارکونکو لښتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې تر ټولو بد ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شوی مرستندویانو د نیولو پاړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کونکو دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوي اوج ته رسیدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداري هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمی شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یک شنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمیدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوې دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږی کوونکو دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي د بشری مرستو په بهیرو څومره منفي اغیز کوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو لپو اظهار فضلی نه مطرح کړې.
اوس مهال لبد بد امر افغانستان او افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسني شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه کې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې، هغه کې بشري برخو کې هم یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوری که چیرې تیر کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېد. هغه کې اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه، بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تمویل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغی ته زیان رسیدل دا په ټوله کویسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډیر منفی اغیزو کې او په ځانګړي توګه افغانان محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري نو کویسی دیغی په ځون باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی سے د بشرپاله کسانو وژل کیدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري او یا مرسته کوي فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولای شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینه ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راضي افغانستان ته وغواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یا هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څوړاندیز لري فکر کوي څه باید وشي؟
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسولیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د انجو په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي. نو په کار دا ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې دوی د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنه کول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشري مرسته کوونکي که هغه په بیلابیلو چوکاټونو کې راځي، افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښي خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د آزادي راډیو خبری پروګرام اوري.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د بخنې نړیوال سازمان نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو ترڅنګ ودرېږي او په ازادۍ، کرامت او برابرۍ کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي. یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یوه اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره 298,000 زیات برېښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو ته لدا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلی چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنسکرایانو، د بشري حقونو مدافعینو، د مدني ټولنې غړو، قاضیانو، وکیلانو، د پخواني نظام پر کارکوونکو، خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي. خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو، د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي. د بخنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسیدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي. هڅه مو وکړه چې د بخنې نړیوال سازمان د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د بشري حقونو فعال او ښځینه معترضه مسعوده کوهستاني وایي دا شان کمپاینونو پیلول د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو ښه ثبوت دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
هغه کمپاین چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی د نړۍ په کچه ښه ثبوت او سند کیدی شي چې پر طالبانو فشار راوړي. که دوی د نړۍ د بشري حقونو پروسې ته سر نږدي، لږ تر لږه دا ومني دا ډول بشري ضد اعمال په نړۍ کې شتون نه لري او دا د منلو وړ نه دي.
د بخنې نړیوال سازمان په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي. د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ، اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په ور ور په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
یو شمیر محصلان وی کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې لامل یې د محصلان او څیړونکو اړتیا و ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څیړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو ته وګورئ مثلا د تپ د برخې اثر یا مثلا د انجینری د برخې اثر کمپیوټر ساينس
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي:
که چیرته تاسو ته وګورئ مثلا د تپ د برخې اثر یا مثلا د انجینری د برخې اثر کمپیوټر ساينس دا کله چې پروژې اخیستل کیږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی. هلته په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي کنه تحقیقي پروژې دي مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکتورا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلینې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې سي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله موږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونون ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو آر بی آی د بی پیلوټ الوتکو د برید لکابله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حملې د ټپیانو شمیر 1340 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مینه پر سر پر الکترونیکی وسایلو غیری فعال کرده. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویده. څباندې لاس روزي وړاندې وروسته لدی چې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانوي ته زیان واوښت. د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. د هوایي ډګر اونې وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کور سیمې والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشهیي بام لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپلواک ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرژوبلې اوښتي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرژوبله واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږته لږه 8 تنه وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف شار حمله دردونکې ورځ وبلله او وی ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې 140 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانیو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړي دي ویشتي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل پونم سکاتلندې ورسپانه لیکي افغانان د اگست په 19 مله انګریزانو د خپلواکۍ ورسل مانځي او دا نیټه یو له سورځ ورسره تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورسپانې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دی افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورسپانې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورسپانه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورسپانې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دایلی کې چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایدی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و پاړه مقالې خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې شکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیسته ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې چلی سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوی هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیدات پر اوسه کال د دسمبر په 22 د انجلې خپلې کوټې ته بيولې و او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ور سره بيولې و. سخیدات محکمې ته ویل دي چې انجلې رضایت ترلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیدات وکیل لیزا ویلسن ویل دي چې سخیدات په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د انجلې عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پخو کې د رزق لټون اجمل فیزي وای چې اتلس کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 50 کلن اجمل فیزي چې د کابل په کافروشي کوڅه کې دکان لري وای دا کاري لخپل پلار پهلوان عباس فیزي څخه زده کړه. نوموړی وای هر ورځ ورته له اتو تر لاسو کسان راځي چې لاسو پخې به ځای شوي او دای ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور پرې چمتو کړي.
د عصریتی په بیساری پر مختلی عصر کې وس هم خلک د خپل ماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅوې بیزای شوی هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړو عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوختي. اجمل فیزی هم همدلته دکان لري. نوموړی وای اتلس کلنو چې ل خپل پلار په پهلوان عباس فیزی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مو پنځه دیش کاله می پلار خدمت وکړ. معلومه شوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کیږي چې پلار می مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر اتر غاړي دی. زه اتلس کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې می کار کاوه. هغه وخت چې پلار می ژوندۍ و لډیر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډیر خلک راتلل اوس هم راضي او مخکې چې څومره خلک راتلل اوس ناراضي
ځواب نه جوړو قدر نه نه.
نو موړې وای اوس هم ورته ډیر خلک د پلار په ادرس راضي او دې کار کوي. اجمل زیتوی د چاله سوبخه چې ماته شوی وي دوی ورته لارخونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته اسري درملنه وکړي. خوکه بی ځای شوی وی بی دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو زینی یونانی دواوی هم ور کوي. دا وای د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ور تر غاړه دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندي لګټي وټي پوره کوي.
اصله فرق نه لري د مونږ خدای به خپل فقط 200% د ماغه 200 خلک نه پدر مخو پهلوان و
زما پلار خو پهلوان و زما پلار د پهلوان جان آغا شاگرد و شکسته بندی هم له هغه زده کړی و
اجمل وای د هم غواړي خپل اولادونو ته هم داله پلار میراثي د هډو کور غولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه و غټي
هغه مبارک بچو خو زیات
خپل اولادونو ته د هنر ور زده کوم د دې ترڅنګ 15 کال وشول زه د سکوهه نکړم